افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وپوري چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د وژلو سبب شوي وي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولیدی. ایران په خاوره کې د دغه پټلۍ د جوړېدو کار نن رسمن پیل شو. مخلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په پریکړه په اړه پریکړه باید هیوادوال پخپله وکړي. او د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل فرانسوي خبري اژانس ته کړې ده. د ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې 600 طالب زندانیان راخوشي سي، خو پر دغو کسانو د جنایي جرمونو جدي قضیه دي. یو بل چارواکي د نوم نشودو په شرط ویلي چې په دغو کې قاتلان، غله او سلګونو بهرني جګړه ماران شامل دي، خو طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د دغو بندیانو پر وړاندې جالي قضیه جوړې کړې دي. تر دې مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 نوي بندیان راخوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان راخوشي کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پریکړه باید هیوادوال وکړي. محمد اشرف غنی نن د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي ښار کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون پر مهال وویل چې هیڅوک نشي کولای پر افغانانو یو څه وتپي او په اوسنیو شرایطو کې نړیوالو تغییر کړی دی. افغان حکومت په دقت هڅه کوي چې یو توافق ته ورسیږي. شاغلی غنی هم دراز ویل د دولت تنده د سولې تامین دی چې د خلکو د پرمختګ او جګړې د پای لامل سي، خو د په وینا داسې سولې نه چې د افغانستان د ویجاړۍ باعث سي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوند دوه سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړې وي یا نه. طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد عملیاتو هڅې کړې دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو ایمني وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنیو ته امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه په دې اړه راپور ورکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړل. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او 14 ملکي او نظامي کسان ټپیان شول. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وویل له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولیکوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان شوي دي او 14 تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حملې مسؤلیت طالبان واخیستې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسیس مشغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوشت اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. برتانیای چارواکي به نن د کورونا د لامل د اوشت اقتصادي زیانونو او د رامسته شوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عام ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2,00,000 او 80,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې له 40,000 زیات انسانان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. په امریکا کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د څه باندې 6,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي او د مړو سوي شمیر 1,114 ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3,000,000 خلک په کورونا اخته سوي او د ټولو مړو سوي شمیر 1,015,000 ته رسېدلی دی. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون خدماتو ادارې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده وه چې چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه، او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشت پر مهال یوه درجه زیاته وه چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 28.
نجه صفوي چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو، له هغه مخکې مو هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې روسیه روانه اونۍ په کابل کې د افغان سولې د سیمه ییزې اجماع د کنفرانسونو یوه ګډونواله ده. دغه کنفرانسونه به تر څه حده د سولې لپاره سیمه ییزې اجماع پیاوړې کړي؟
زه دغه کنفرانسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یو نړیوال اجتماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي.
په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبره مرکه کړې ده. افغانستان دغه راز د سیمې هیوادونو سره د نښلولو د هڅو په ترڅ کې غواړي چې له چابهار بندر سره هم ونښلي. د چابهار له بندره تر افغانستانه پورې د اورګاډي د پټلۍ کارونه پرون پیل شول.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د درېو نوي پیښو خبر ورکوي. یونیسف بیا وایي چې ډېر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره مخ شوی، له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین جوړولو هڅې چټک شوې دي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. کابل لند څو نا امنیو د پیښو شاهد خو تر دې مخکې به له طالبان سره د روسیې د مالی مرستو د ادا په باب راپور ته مخه کړو. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ښیو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکایي قواو مرکزی قمندان وای دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزی وویل له دې موضوع سره ډېر بلد دی، د میدان قمندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسئله وڅاري. د همدې لیدل چې دا د ډېرې اندېښنې وړ ورته ښکاره شوې، داسې کوم دلیل یې پیدا نه کړ چې دا ثابته کړي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تېرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تېر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تېر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه وي. مکینزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکینزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې وایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپکه اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې دي.
کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځ د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه د مخکې تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو، نو په دې اساس دا مثبت ګڼم. دوم مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تېره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته غړي بلان هغه مخالف ځواک څوک چې هغه ته پرابلم ایجاد کړي روزان کا تاسو اتمره ځنې وزره کړی دی اقل مادي او معنوي برخې وزره کړی کوم سوال دال چې اولین ناس طالبانو نورو افغاني دالو سره وکړه په ماسکاو کې دا د زمونږ نه لږ چې یو د اعتماد فضا را مې څرګندوي دا طالبانو او د روسانو په منځ کې د کې شک نشته بلان کچېر روسان په دې کې صادقانه عمل وکړي د افغانستان د سولې پروسې کې او امریکایانو سره
څه فکر کوي چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف دی سولې او جګړې مسایل پر خپل مخ کې بوځي، زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ خپل لاس کې واخلي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، کابل روانونه دی سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو کانفرنسونو کوربه دی. یوه د دوشنبې په ورځ وه، یوه هم پرون او بله هم سبا په پام کې ده. خو د دغو کانفرنسونو تر څنګ کابل کې بیا هم د ناامنۍ پیښې نه دي کمې شوې. نن هم په کابل کې ویل کېږي دوه درې د ناامنۍ پیښې شوې. نور حال به د فیروز عزیزي په راپور کې واورو.
د چهارشنبې په سهار د کابل په شمال کې د خیرخانې سیمې اړوند د پولیسو یو رینجر موټر د یو مقناطیسي ماين هدف وګرځول سه. له دغه پیښې چې کوم انځورونه خبره سوي ښیي چې دا موټر ویجاړ سوی، خو دغه پیښې د مرکزوب لپاره څه نه دی ویل سوي. له دغه پیښې څو دقیقې وروسته ځینو رسنیو راپورونه خبره کړل چې د کورنیو چارو وزارت د بایومیټریک عمومي مدیر محمد انور منیری له کور نه دفتر ته پلاره دغه حمله هدف وګرځید او ووژل سه. لدی پیخیو سات وروسته کابل په هندون ته چیرمه د ډزو غغونه واوریدل سول. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال عبدالمنان شوای شرق وای د دغه ډزو هدف دی وو، خو په خبره خپل په موټر کې نه و او موټر چلوونکی ټپي سوای دی. که څه هم په دې اړه د کورنیو چار وزارت او د کابل د پولیسو چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي، خو د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال وای د د پر موټر سوي حمله باید و چیرل سي.
د همغږي اړوند د یو ماموریت لپاره مې یاور او موټر چلوونکی د کابل پونتون خواته روان و چې د حمله هدف وګرځیدل. کله وایي چې سرکټ کوونکی و او کله هم وایي چې ناپېژاند خلک. موټر چلوونکی مې ټپي دی او لالی آباد روغتون نمې د ملي امنیت روغتون ته انتقاله وترڅو رسیدنه ورته وسی.
دا درې پیښې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د دغه هیواد د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي سکتور د مسولینو د بېغورۍ له امله دا شان پیښو زور اخیستی دی. د دغه جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ به امنیتي سکتور مسولین دغه کمیسیون ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سي.
تاسو پانه وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي، مربوطه وزارت دفاع ټول خپل په کارونو کې غفلت کړی دی او د مشرانو جرګې دفاعي او داخلي کمیسیون په روان او ته د دوشنبه په ورځ درې سره مسولین د دې وزارتو رهبری مو کمیسیون ته راغوښته ده او د کابل کچنن درې پیښې په کابل کې سوي دي او پر نورو خبريالانو تولیزونونو او نورو مطبوعاتو باندې چې هر ورځ د چیلنج او مشکلات سره مخامخ دي. د افغانستان په یو منطقه کې چې کابل مرکزی نقطه ده چې دا د افغانستان زړه دی، پایتخت دی، دلته هم خبريالان، سیاسيون، سپینجری، مجاهدین، علما، هیڅوک خپل تجاران، هیڅوک خپل ژوند پامنات کې نه بولی.
له دې سره د کورنیو چارو په خوانای مرستيال میرزا محمد یارمند وایي ډیرای مقناطیسي ماینونه چې د بشکې په ډول دی په افغانستان کې دنه جوړیږي. خغلی یارمند په دې باور دی چې ترهګری ډلې د دغه ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره ډیر کله لوزګارو او روغ د خلکو کار اخلي. چې په خبره د دا شان پیښو د مخنیوي لپاره باید د چارواکو موټر چلوونکو جدي پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
لسیم سره د افغانستان خلولو د هڅو په ترڅ کې د چابهار له بندره د اورګاډي د پټلۍ کار پیل شوی او دغه پټلۍ چې 628 کیلومتره اوږده ده د افغانستان تر خاورې پورې به راغځول کیږي. د افغانستان د اوسپنې او پټلۍ اداره د چابهار له بندره د پټلۍ غځول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانسټي اسانتیا او سیمایز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پایته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادن نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې خې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه 2 کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملي چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د جهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستيال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 1500 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړون کې اورګاډي په 1 ساعت کې 1600 کیلومتره او بار وړون کې اورګاډي 1600 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلي دو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب ابراهیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولای شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بیل مزاحمت بے جنجال او په کم وخت کې مالونه یک مالول شي چې موږ ته بیل شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې لاله بعد ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیز راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
وړاندې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا خبر شوی وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې ګړندې شوې. خو د کورونا د وایروس له خپرېدو سره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین هم ډیر متاثر شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوي. یونیسف بیا ویلي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د دریو تازه پیښو د سپتیدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایروس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لری پرتو
ولایتونو کې چنام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتېدو اومده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس 13 میاشتې د کور په کور لخبرې دوړاندې د ګوزن زد واکسین او کمپاینونو د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته اواز په جماعتونو او کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه واچوي. په دې ډول د پولیو ضد پروګرام د ستراتیژۍ له مخې حد اکثر پوښتنو شو رسیدلې.
پالیسی محو پولیو ما نمیتونیم بعد اکثر ساعت پوشش خود برسیم.
خغلای نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان مافیات کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبت سویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبت سوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسید. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت پیښې ثبت شوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونو ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکوونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوزه خلک په جریان کې واوسي او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پیل کړي. په دې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو د بیرنې عملیاتي مرکز اقدامات کوي او په تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره متصوي له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنې لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومانو ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د دریو نوو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د پولیو ضد واکسین هم په افغانستان کې د کرونا خپرې شوې وایروس یا د کووید 19 ناروغي ډیر متاثر کړی دی. خو یو شمېر هیوادونو د کرونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم ګړندۍ کړې دي. فری بازار نه به واورو.
د یو شمېر هیوادونو روغتیایي چارواکو د کرونا ضد واکسین د جوړولو او ویشلو لپاره بیلابیل مهالویشونه مطرح کړي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر فرانسیس کولینز د کرونا ضد واکسین د جوړېدو او ویش په اړه ویلي چې احتمالا د روان میلادي کال تر پای به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د 2021 کال په لومړیو کې 300 میلیونه دوز خوندي او اغیزناک واکسین ته لاسرسی ولري.
دیرش زرو داو طلبانو نوم لیکنې ته اړتیا لرو او دا باید څو میاشتې وخت ونیسي. موږ ټول خوشبین یو چې د 2020 کال تر پایه به د یو رغنده واکسین لرلو هدف ته ورسیږو. ما یوازې یوه برخه یاده، البته چې څو برخې ټولې چارې به د یو بل ترڅنګ ترسره شي او په هغه صورت کې به د 2020 کال تر پایه 300 میلیونه دوز اغیزناک واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د جوړولو او ویش د وخت ټاکلو په اړه محتاط دی. دغه سازمان ویلي چې د اغیزمن واکسین د جوړېدو لپاره وخت ته اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په دې وروستیو کې د یاد سازمان په یو خبري غونډه کې وویل
په دې پړاو کې به عقلانه نه وي چې وار له مخه ووایو څه وخت واکسین جوړولی شو. یقینا د روان کال په ترڅ کې د واکسین جوړول به زما په اند ستونزمن کار، ښایي دغه واکسینونه د روان کال تر پایه خپل اغېزمنتوب وښيي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د تولید کچه به یې زموږ لپاره کافي وي چې د 2020 کال په لومړیو کې خلکو ته د واکسینو ورکول پیل کړو؟
د مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د تولید په بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 150 داوطلبان سته، خو د دې واکسین د ازموینو او تایید بهیر به یو کال وخت ونیسي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري تاسو